بریا 18 میلیارد دلار از افغانستان خارج کرده است و این همان مقدار پول است که در گمرکات افغانستان به صورت قانونی درج و نشان داده شده است.
دوستان عزیز، با مرور کوتاه به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون استودیو و مایکروفون را به همکارم نوریاس نوری میسپارم.
سلطان محمد سرور، تاسو ستړي مشه دي ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو، تاسو هم دي ازادي رادیو بلې پښتو خبرونه ته هر کله د خبرونه تر نه وجود دوام کوي. دوه منیمې هم تاسو دي او د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته زنګړې شوې ده. د افغانستان په او سیمې په ارتباط په دې خبرونه کې ګڼ راپورونه راغون شوي دي. او د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې تېره شپه جنرال ډیوید پیټرویس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي قمندان په توګه تایید کړ. پر ځینو نورو موضوعاتو د راټول شوو مطالبو معرفي د افغانستان او نړۍ د سات له مهمو خبرونو وروسته کوم. خو اوس به احمد شیبر ته ورکم.
د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره نومول شوی عمومي قومندان وایي هڅه به داوي چې په جګړه کې د ملکي خلکو د مرشوب له مخه ونیسي. د افغانستان لوی سرنوال په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو پر سفیر انتقاد کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي په امریکا کې د روسیې لپاره د جاسوسۍ په تور د 11 کسانو نیول به د واشنگتن او ماسکو د اړیکو د شکېدو پر هڅو تاثیر ونه کړي. د خبرونو تفصیل. جنرال ډیوډ پیټرویس چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د جنرال مکرسل پر ځای د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه معرفي کړی دی، وایي په افغانستان کې به د ملکي خلکو د مرشوب د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي.
Our efforts in Afghanistan have appropriately focused on protecting the population.
زموږ هڅې په افغانستان کې د خلکو پر ساتنې متمرکز شوې دي. د تزررت نشته چې یوازې ووایو چې د یاغیانو پر ضد عملیاتو په وخت باید توجه وشي، بلکې په قطعي ډول باید دې ته پاملرنه وشي. په روسیو میاشتو کې ښکاره توجه شوې ده. په حقیقت کې په تیرو 12 اونیو کې د بیګناه وژل شویو خلکو شمیر که د تیر کال د همدې مودې له تلفاتو سره مقایسه کړو ښکاره کموالی پکې راغلی دی. د امریکا د مشرانو جرګې پوځي کمیټې پرون د جنرال پیټرویس ټاکنې تایید وکړ، د دې لپاره چې دی په افغانستان کې د امریکا یو ناټو د ځواکونو عمومي قمندان شي. د مشرانو جرګې تصویب ته اړتیا شته چې دا کار به د روانې اونۍ تر پایه وشي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان له جنرال ډیوډ پیټرویس غوښتي دي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي. د افغانستان لوی څارنوال په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر تورن کړی دی چې د افغانستان په عدلي چارو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان لوی څارنوال پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې کارل آیکنبیری د ده دفتر ته ورغلی او ورته ویلی دی چې باید د یوه خصوصي بانک مرستیال رفیع الله عظیمي بندي کړي او د حج او اوقافو د پخواني سرپرست وزیر صدیق چکری دوسیه جدي وڅېړي. د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق لکو څرګنده کړه چې د امریکا د سفیر دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو اصولو څخه یو مخسر غړونه ده.
د ټولو ډیپلوماتیکو اصولو پر خلاف اندي د امریکا سفیر ماته وایي که دا نه بندې کوې ته استعفا وکړه. آیا په اخلاق د ډیپلوماتیک دا ایجابوي چې یو لوی څارنوال ته وطن ته په دغه رقم باندې تعدیدېږي که ته دا نه بندې کوې نو ته استعفا وکړه؟ دې ځکه استعفا کوم زما مرجع ده، یا به پارلمان مې یا به رئیس جمهور وي.
د افغانستان د حج او اوقافو پخوانی سرپرست وزیر صدیق چکری چې اوس په بریتانیا کې دی په درغلی تورن شوی دی او د هغه د نیولو امر هم ورکړل شوی دی. له صدیق چکری سره په دې اختلاس کې د خصوصي بانک مرستیال رفیع الله عظیمي هم تورن بلل شوی دی. د تخار په خواجه غار ولسوالۍ کې پرون تر غرمې وروسته پر یوې سرحدي امنیتي پوستې برید وشو. د خواجه غار ولسوال مولا محمد عمر ازادي رادیو ته وویل چې په دې برید کې د پوستې دننه یو تن وژل شوی او بل ټپي دی.
فقط از پوستې یک نفر شهید است، یک نفر زخمی.
د خواجه غار ولسوال زیاته کړه چې د مخالفو برید کوونکو درې تنه وژل شوي او درې نورې زخمیان دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او وایي چې پر دوو دولتي پوستو یې حمله کړې ده، دوه پولیسیې وژلي او 15 یې ټپیان کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي په امریکا کې د روسیې لپاره د جاسوسۍ په تور د 11 کسانو نیول به د واشنگتن او ماسکو د اړیکو د شکېدو پر هڅو تاثیر ونه کړي. بلورته د اروپا واسیا اروپا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فیلیپ ګوردن وای امریکا هڅه کوي چې له ماسکو سره همکاري زیاته کړي او د سړې جګړې د جاسوسۍ د وخت د پلونو نقشې به پر دې اړیکو منفي اغېز ونه کړي. مخکې روسیې ویلي وو چې له ادعا سره سم د ماسکو نیول شوي جاسوسان به چې پکې روسي اتباع هم شته د امریکا هڅې زیانمنې نه کړي. د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین هیله څرګنده کړه چې داسې پیښې به پر هغه مثبتو هڅو چې د دواړو هیوادو د اړیکو د پراختیا لپاره په روسیو کې شوي دي تاثیر ونه کړي. د ایران دولتي تلویزیون د یو سړي فلم خپور کړه وایي چې دا ترای تم شوی اتمي ساينس پوه دی. دا په څو اونیو کې دریم فلم دی چې تهران یې دغه ساينس پوه خپروي او وایي چې دا سړی د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای له لوري یرغمل شوی دی. شهرام امیری په پوهنتون کې څیړونکی وو او د ایران د اتمي انرژي په موسسه کې کار کاوه. د کال مخکې عربستان ته د حج لپاره ولاړ او ترای تم شو. د رواني میاشتې په لومړیو کې د ایران تلویزیون د یو سړي فلم ښکاره کړ چې وایي زه شهرام امیری یم، یرغمل شوی یم، د امریکا متحده ایالاتو ته انتقال شوی یم او هلته شکنجه کیشم. البته په دې فلم پسې بل فلم په انټرنیټ کې ښکاري چې په هغه کې دغه سړی وایي زه د امریکا په متحده ایالاتو کې زده کړه کوم. د سیشن بی د ورځې په خبره کړې فلم کې دغه سړی چې امیری یاد شوی دی وایي زه له امریکایي جاسوسانو تښتېدلی یم او اوس پټ یم. بلورته د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د سعودي پاچا ملک عبدالله د ایران د اتمي پروګرام د بندولو لپاره د نړیوالو هلو ځلو کلک ملاتړ وکړ. لویدیز وایي چې ایران په پټه د اتمي وسلو د جوړېدو په لټه کې دی خو تهران دا تور ردوي. سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې وویل چې اوباما او پاچا عبدالله دغه راز هیله وښوده چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ غیر مستقیمې خبري به د دوی ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره هواره کړي تر څو د دوو دولتونو د جوړېدو هدف چې یو د بل په خوا کې په سوله او آرامۍ کې ژوند وکړي حاصل شي. د امریکا متحده ایالاتو پرون د هغو په لسګونو هیوادونو او نړیوالو ادارو له مرستو سره موافقه وکړه چې له څو اونیو راهیسې د مکسیکو په خلیج کې د بهیدلو تیلو د راټولولو لپاره امریکا ته وړاندیز کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل امریکا به د 22 هیوادونو او 12 نړیوالو ادارو مرستې ومني. د دغو مرستو پر جزئیاتو چې کوم یې د منلو وړ دي او په کومو برخو کې به کیږي کار کیږي، خو جاپان د قوي واټر پمپونو او د اور وژنې د وسایلو وړاندیز کړی دی. د نړۍ د 22 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو لخوا د مرستو پر وړاندیز امریکا غور کوي او تر اوسه د ناروی او مکسیکو پر ګډون یوازې د محدودو هیوادونو مرستې منلې دي. په جنوبی افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پاراګوای جاپان ته پرون ماتې ورکړه او هسپانیا پرتګال ته. د پرتګال او جاپان لوبه په ټاکلي وخت کې 0-0 مساوي شوه، بیا 10 دقیقې اضافي وخت ورکړل شو، په هغه کې هم ګول ونه شو. نو خبره پلنټی ته ورسېده چې له 15 شوټونو څخه پاراګوای 15 واړه ګول کړل او جاپان 3 ګوله وکړل. له دې سره د آسیا وروستۍ ټیم هم د فوټبال له نړیوال جام څخه اوټ شو. هسپانیا بیا په یو ګول پرتګال ته ماتې ورکړه. نن او سبا به لوبې نه وي. د جمعې په ورځ به د افغانستان په وخت د مازدیګر په 6:30 بجې هالند له برازیل سره لوبه وکړي او په جمعې د شپې 12 بجې د یوروګوای او غانا مسابقه ده. دا د دې ساعت خبرونه.
له احمد شیبرنه مننه چې د افغانستان نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړل او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب راغون شوي دي. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې تیره شپه جنرال ډیوید پټرویس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي قمندان په توګه تایید کړ. پټرویس ویلي چې په افغانستان کې به هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو د وضعیت په اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان سره مرکه کړې. ویل کېږي چې په یو شمېر ناامنو سیمو کې دغه کمپاین ښه پر مخ نه ځي. آیا په خوست کې د انتخاباتو د کمپاین لپاره شرایط امنیتي شرایط برابر دي؟ په دې باب مو د خوست د امنیې له قمندان سره مرکه کړې ده. پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو او اوریدونکو پروګرام درته خپرو. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې د ولسمشر باراک اوباما دا وړاندیز تایید کړ چې جنرال ډیوید پتروس په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وټاکل شي. له دې موافقې سره دې ته لاره هواره شوه چې د روانې اونۍ تر وروستیو به مشرانو جرګه دا ټاکنه تصویب کړي. د سنا د پوځي کمیټې له لوري د جنرال پتروس په تاییدولو کې شک نه کېده. په پرنۍ غونډه کې جنرال پتروس سناتورانو ته د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکړل. د ازادي راډیو د خبر څانګې راپورټ احمد شیبر وړاندې کوي.
و پندوس کلن جنرال ډیوډ پټرویس د مشانو جرګې پوځي کمیټې ته وویل چې دای د افغانستان د نه کلنې جګړې په ستراتیژۍ کې جدي بدلون نه غواړي.
I was part of the process that helped formulate the president's strategy for Afghanistan.
زداغه بهیر جوسوم چې د افغانستان لپاره د ولسمشر د ستراتیژي په جوړېدو کې مرسته کوله. زداغه له نوې تګلارې سره موافق یم او ملاتړ کوم. د ستراتیژي د پرمختیا په وخت مخبل په پوځي مشوره ورکړې ده او ما ولسمشر ته ډاډ ورکړی و چې څو میاشتې وروسته چې بیا کله ستراتیژي چیرو بیا به هم همداسې کوم. ولسمشر بیا ما ته په ځواب کې وویل چې دای له ماده هیله لري او غواړي چې خپل وړاندیزونه ورته وکړم. پټرویس تیره اونۍ د جنرال مکریسټل پر ځای وټاکل شو. باراک اوباما تیره چهارشنبه مکریسټل سپین ماڼۍ ته ورغوښت او د اوباما د مرستیالو په افغانستان کې د امریکا د سفیر په ګډون د امریکا د څو تنو چارواکو په اړه د هغه د خبرو شویو انتقادونو په اړه توضیحات ترې وغوښتل بیا یې له کاره لري کړ. د امریکا د ولسمشر له ستراتیژۍ سره سم تر روان میلادي کال له اوړي له افغانستان امریکایي پوځان ورو ورو وځي او واک افغان امنیتي ځواکونو ته سپاري. په دې اړه جنرال پټرویس د سنا پوځي کمیټې ته وویل چې دا پریکړه د هغو 150 اضافي عسکرو په فعالیت پورې تړلې ده چې د ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې ځای پر ځای کیږي.
It is going to be a number of years before Afghan forces can truly handle the security tasks in Afghanistan.
تر هغه چې د افغانستان خپل ځواکونه امنیتي چارې یو مخ په غاړه اخلي کلونو ته اړتیا شته. له افغانستان سره کړې ژمنې ضروري دي. له دې عمل زغم پکار دی. په دې کې باید نه طالبان او نه افغان او پاکستاني ملاتړ شک وکړي. جنرال پټرویس زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره هڅې روانې دي څو ژر تر ژره وروزل شي. خو د افغانستان امنیتي وضعیت نازک وباله اما ویل چې سره له دې په یو شمېر سیمو کې پرمختګ شوی دی.
د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې تیر شپه جنرال ډیوډ پټرویس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي قمندان په توګه تایید کړ. جنرال ډیوډ پټرویس پرون مخکې تر دې چې د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي د امریکا مشرانو جرګې ته په وینا کې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په هکړه د ولسمشر باراک اوباما پلان په احتیاط تایید کړ. د امریکا مشرانو جرګې غړو ته وویل د 2011 کال له جولای څخه خپل هیواد ته د ځواکونو د را ایستلو لپاره د ولسمشر اوباما پلان بیړنۍ نه دی. پټرویس د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په توګه تر تاییدېدو وروسته په خپلو لومړنیو څرګندونو کې په زغرده د ځواکونو د ایستنې پلان تایید نه کړ که څه هم د پخوا دغه پلان تایید کړی دی. د وویل افغانستان سره د امریکا ژمنې اوږدمهاله دي او کلونه په کار دي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي چارو پوره مسؤلیت په غاړه واخلي. پټرویس همداراز ژمنه وکړه چې له خپلو ټولو ملکي همکارانو او چارواکو سره به همکاري وکړي. د راتلونکو څو میاشتې خونړۍ وبللې او وویل چې له نویو تاکتیکونو به کار واخلي چې وضعیت بدل شي. پټرویس په خپل څرګندونو کې د جنرال سټینلی مکریسټل د هلو ځلو ستاینه وکړه او وی ویل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره به پر هغې تګلارې حرکت وکړي چې مکریسټل غوره کړې وه. د وویل د نړیوالو ځواکونو له لوري د سږکال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د ورته شپږو میاشتو په پرتله د ملکي افغانانو تلفات خورا کم شوي دي او دا هغه څه دي چې د نړیوالو ځواکونو ماموریت بری ته رسوي. جنرال مکریسټل چې باراک اوباما تیره اونۍ له دندې لرې کړ غواړي له پوځ څخه ووزي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به سره له دې چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو پخوانی قمندان مکریسټل یې تیره اونۍ له دندې لرې کړی د دې ضمانت وکړي چې دی د څلورو ستورو جنرال په توګه تقاوت وکړي او د دغې رتبې له ټولو امتیازاتو په تقاوت کې برخمن شي. مکریسټل یو کال مخکې رتبه اخیستې وه او د څلورو ستورو جنرال او د څلورو ستورو جنرال شوی و. د دې لپاره چې د څلورو ستورو جنرال په توګه د تقاعد امتیازاتو مستحق وګرځي باید نیمایي وخت په دغې رتبې خدمت کړی وی. د پنټاګون د احصایې له مخې هغه به د مالي وروسته د میاشتې شاوخوا $12,500 تقاعدي ترلاسه کوي. 55 کلن مکریسټل 2 ورځې وړاندې پوځ ته ویلي چې غواړي تقاعد وکړي. د امریکا ولسمشر اوباما نوموړی وروسته تر دې له کاره لرې کړ چې په رولینګ سټون مجله کې په یو خپاره شوي راپور کې د او همکارانو یې د اوباما د سلاکارانو په اړه سپکې سپورې خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس پرون خبرلاند ته وویل موږ به هڅه وکړو تر څو دا ډاډ حاصل شي چې مکریسټل د څلورو ستورو جنرال په توګه تقاعد وکړي ځکه هغه د هیواد لپاره ډېر خدمت کړی دی. د امریکا ولسمشر لکه څنګه چې مو مخکې وویل د هغه پر ځای د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال ډیوید پیتروس په دې دنده انټاکلی دی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په ټول هیواد کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه پرته له کومې ستونزې روان دي، خو په عین حال کې داسې راپورونه هم ورکړل شوي دي چې په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو له امله د انتخاباتو کمپاینونه له ستونزو سره مخامخ دي او کاندیدان نشي کولی چې خپل کمپاینونه په ښه توګه پر مخ بوزي. په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر ژمن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره د کمپاینونو د وضعیت په اړه مرکه کړې ده. ښاغلی نور، لومړی د کمپاینونو د وضعیت په اړه وویل
تاسو پوهیږئ چې د چنګاخ یا سرطان په دوهمه نیټه باندې د کاندیدانو کمپاین په رسمي ډول پیل شو او دغه بهیر به تر بلې یوږې 15مه پورې دوام وکړي. تر دې دمه پورې د هیواد په 34 ولایتو کې دا پروسه په ښه توګه پر مخ ځي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نږدې څخه دا بهیر څاري. یوازې د کابل په ښار کې شاوخوا 40 تنه کاندیدان زموږ د کړنلارو او کړندیزونو پر خلاف کمپاین کړی وو چې موږ د دوی سره تماس ونیو او د دوی څخه مو وغوښتل چې باید په ډیر کم وخت کې ځان نه زموږ د کړنلارو او کړندیزونو سره عیار کړي او د دوی لپاره مشخصا اختر ورکړي. دوی زموږ سره ژمنه وکړه چې ډیر ژر به خپل اشتباهات تصحیح کوي.
تاسو ویلي چې شاوخوا 40 کاندیدانو زموږ له مقرراتو سره سم یا دغه کمپاین وکړ یا سرغړونه ترې کړې وه، څه ډول سرغړونه سوې؟ یعنی
مشخصا 40 تنو کاندیدانو د کابل په ښار کې دوی خپل عکسونه په بلابلو دیوالونو او ستنو باندې سرخ کړي ول چې موږ په خپل لاغ کړنلاره کې په واضح توګه ویلي دي چې هیڅ یو کاندید نشي کولی چې د سرخو څخه د خپلو تصویرونو عکسونو په نصفولو کې ګټه واخلي. کله چې دوی سره تماس ونیول شو دوی پرې باندې اقرار وکړ او وویل چې موږ به ډېر ژر خپل پوسترونه یا خپل عکسونه د هغې ځایو څخه راټول کړو او په همدې شکل باندې د ښاروالۍ له لورې امنیتي نهادونو ته ښوونه شوې ده او ورڅخه غوښتل شوي دي چې د شپې له لورې هیڅ یو کاندید ته د دې چانس ورنه کړي چې دوی خپل عکسونه د خلکو په دیوالونو باندې او د خلکو په ملکیتونو باندې سریخ کړي. ولې میکانیزم شتون لري د دوی لپاره کاندیدانو لپاره د کمپاین ډګر پرانستی دی؟ البته زیات محدودیتونه نشته دی، ولې دوی باید د قوانینو کړنلارو کړندونو سره ځان عیار کړي.
یو بل ستونزه دا ده چې په کابل کې شاوخوا لشپک سو نه زیات کاندیدان دي، خو یو شمېر ښاریان وایي چې کمپاین هغه سه په جوش خروش نه روان څلم ده. موږ وینو چې ډېر کمرنګه ده کمپاین. تاسو علت څه بولئ؟
زه فکر کوم چې د تیرو انتخاباتو په پرتله چې دوه درې انتخابات پخوا په افغانستان کې ترسره شوي دي، خلکو پوره کافي تجربه ترلاسه کړې ده. دا کرته نسبت تیرو انتخاباتو تا د کمپاین وخت هم پوره زیات په پام کې نیولای دی. زه د دې مسلې سره پوره همغږی نه یم چې کمپاین روان ده، ولې کمپاین د بلابلو کاندیدان لوري روان ده، ولې په دې برخه کې لږ څه نظم راغلی دی. کاندیدان اوس دې ته نه دي خلاص چې په هر ځای کې پوسټر بند کړي، هر دیوال او هر پیا او هر ځای څخه استفاده وکړي.
ځینې رپورټونه وایي چې په بعضو ولایتونو کې ناامنیو د دې کمپاین مخه ډپ کړې ده، لکه د غزنی ولایت نه رپورټونه وایي چې کمپاین هلته له سره وجود نه لري. داسې څه تاسو تاییدوي او کنه؟ په خصوصا په جنوبي سیمو کې
د هیواد په 34 ولایتو کې هم د اوس مونږ دفاتر پرانستی دی او د خلکو لپاره چې وجد شرایط ممکن درای کارتونه ورکو او د لړۍ روانه ده. زه فکر کوم چې کوم جدي ستونزه باندې وی ول په ځینو ولسوالیو او محلاتو کې امکان شته چې ځین امنیتی ستونزې وی ول په مجموع کې د ولایت په کچه باندې داس کوم څه نشته دی چې یو کاندید ونه شي کړی چې کمپاین تر سره کړي. په هر حال دوی د خلکو څخه راجک شوی دی، یعنی د خلکو اعتماد ځان سره لري، باور سنسره لري او دوی باید د خلکو سره نږدې او سیاو دغه کمپاین د خلکو په منځ کې کیږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نورو چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو په باب ازادي رادیو سره معلومات شریکول. په خوست کې هم لکه د افغانستان د نورو سیمو په شان د ولسی جرګې لپاره انتخاباتي کمپاین روان دی، خو خلک وایي د امنیت په اړه ډاډ نه لري. امنیتي مسؤلین بیا وایي چې دوی په دې برخه کې ډېره هڅه کوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر د خوست د امنیې له قمندان مل پاسوال عبدالحکیم اسحاقزي سره مرکه کړې او د انتخاباتي کمپاین د امنیت لپاره د تیاریو په اړه ترې پوښتنې کړې دي.
زیات تعداد سره ملی اردو او سرحدي قوتونه دي. تنه ملی پولیس 1200 کسان باید انتخاباتو د مرکزو امنیتی مسائل ټول وساتي او هیڅ ته موقع ورنه کړي چې انتخاباتو مرکزونه اخلال او پر دوی باندې حمله وکړي یا پزن د خلکو مزایم سی چې باید رای ورنه کړي. دوهم د وکیلانو په حق لمر تدابیر نیولی دی چې هر جناب وکیل سره چې دی کاندید دی د رای په وخت کې د امنیت خوندی کو او په کمپاین په وخت کې هم دوی کولای شي د دان سره یو تعداد مصالح کسان چې دوی خپل صلاح ورکوي او خپل اعتمادي کسان دي موږ هغه ته یو استعلام ورکولای شو چې تر څو چې دوی امنیت هغه خپل خلک وساتي.
خپله سب د امنیت په اړه تاسو د ډاټ سره سره ویل کیږي چې په خوست کې د ناامنیو له کبله څه د پاسه او یاد ټکنو مرکزونه تړل شوي دي. څه دې حق لسوای؟
چې د کمیشن سره موږ دا مشوره کړې ده چې هغه ځای کې چې لازم نه وي یا لري وي یا مرکزونه یا پرزن موږ رسیدګی نشو کولای هغه ته بنا ان د یو سلسلو راوی مرکز و هغه موږ دا مشوره سره کړې ده په ځمې شورا کې فیصله کړې چې یو سلسلو مرکز څخه موږ دغه جوړ کو هلته امنیتی مسائل په نظر کې ونیسو. نو دغه مسله تر اوسه فیصله شوې نه ده چې دولت به موږ ته څه فیصله وکړي چې آیا دا یو سلسلو راوی مرکز و موږ امنیتي قوتونو ځای په ځای کو که یو سلسلو راوی مرکزو نیت یعنی باید ټول مرکزونه داسې تصویب شي چې باید موږ یې فعال کړو. نو موږ ته نور اضافي قوتونه د مرکزه په کار چې موږ سره ولېږل
لکه څنګه چې عملا لیدل کېږي په ځینو ولسوالیو کې دا مهال عملا د دولت د وسوال مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات ادامه لري. څه فکر کوئ چې په دغه عملیاتو په پایله کې په یادو ولسوالیو کې امنیت ټینګ او انتخابات په ښه توګه ترسره شي؟
پخوا په پرتله اوس دښمن ډېری ضربې لیدلي لکه په د زدرانو په دره کې لکه په جانخیلو کې لکه په لکانو کې دغه پرون ورځ پر نفر مخالفین په داسې حال کې ووژل شو چې دوی دغه ټولو لکنو د ایوب خیلو د خلکو ژوند په کړاوونه باندې راوستلی وو، مشکلات یې باندې راوستلی وو. نو دا خلک ځشون فعالیتونه ډېر کم شوي دي. الحمدلله ته اوس په ښار کې وینې چې مخکې به هره ورځ یو دوه درې انفجاره کېدل، اوس آرام آرامي ده او د پولیسو مورال سخت قوي دی، دښمن مورال ضعیف دی او دغه حرکتونه ټول د انتخاباتو په استقبال باندې کېدلای شي چې وی عمر ممکن ډیر پوسټي نه وي د انتخاباتو په حساب باندې واچو تر څو چې لا هم لا راوړ شي انتخابات. زه ټول رایو کوم کته د اطمینان ورکوم چې د انتخاباتو تر شروع کېدو پرې به ډیر کیفي او بنیادی تغیرات راشي او ډیر پوسټي به نوي ایجاد شي او ډیر قوتونه به ځای په ځای شي تر څو چې هیڅوک نه کولای شي چې دوی ته حتی ورته وایي چې ستا پر مخ باندې څو ګول دي یا تا ول انتخابات یا پرزن لکه مخکې چې داسې یو وازی وي چې د چا چې رایه ورکړې وه د هغو ګوتې پرې کېږي. انشاءالله موږ دې چاته موقع نه ورکوو چې دا کار وشي.
د خوست د امنیې له قمندان مل پاسوال عبدالحکیم اسحاقزي سره د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو لپاره د امنیتي تیاریو په باب مرکه وه. د ناامنیو د پیښو په لړ کې تېر ماښام د کندهار ولایت په 12مه حوزه کې د ماین چاودنې یو پولیس مړ او یو بل ټپي کړ. د کندهار ولایت د امنیې قمندان د امنیت امر سمونوال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چاودیدونکو توکي په یو ډبه یا یو بشکه کې ځای په ځای شوي وو او په یو بایسکل باندې تړل شوي وو. هغه ویلي چې چاودنه د پولیسو د تلاشۍ په ځای کې شوې ده. بلخوا په همدې ورځ مازدیګر د سړک د غاړې دو ښخ شوو ماینونو و ملکي وګړي ټپیان کړل. پیښه د سپین بولدک او ارغستان ولسوالیو ترمنځ د باړه ژیړي په سیمه کې شوې ده. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو. جانقا الکوزي ته به غوږ شو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو نتیجو ته اشاره کړې او په یو مقالې کې په دې اړه لیکلي، د افغانستان د پوځي عملیاتو او جګړې په اړه په امریکا کې په بدبینیو او د جګپوړو امریکایي پوځي چارواکو ترمنځ له ګډوډیو سره سره داسې بریښي چې د عسکرو زیاتېدو کار ورکړی. په تیرو څلورو میاشتو کې په وسلوالو باندې د امریکایي کمانډوګانو د حملو له وجې د وسلوالو د مشرانو فعالیتونه بند شوي او د پټو عملیاتو هدف دا و چې د طالبانو په مشرانو فشارونه زیات شي تر څو د افغانستان له حکومت سره پخلاینې ته راضي شي. نیویورک ټایمز د ناتو د ارقامو په اساس لیکي په تیرو یو سلو شلو ورځو کې یعنی له کومه وخته چې ائتلافي ځواکونو له مارجې څخه پام د کندهار عملیاتو ته اړولی په افغانستان کې شاوخوا یو سلو دېرش تنه مهم طالب وسلوال نیول شوي دي. د کندهار په عملیاتو کې د طالبانو ولایتي چارواکي او قمندانان او دغه راز د ولسوالیو په سطحه د هغوی د مرستو منابع روزنیز مرکزونه او د بمونو مارکیټونه په نښه شوي دي. په عین حال کې امریکایي پوځي چارواکي وایي زیات شمېر امریکایي عسکر د روزل شوو افغان امنیتي ځواکونو په ملتیا ناتو ځواکونو ته فرصت برابر کړی په هغو سیمو کې له وسلوالو سره وجنګیږي چې په تیرو وختونو کې هلته جګړې نه وې کړې. ورسپانې د ایساف ځواک د ویان بریج جنرال جوزف بلوتس دا خبره هم راخیستې چې وایي دا سخت حالت دی او موږ په جګړې کې ښکېل یو، د وخت په تیرېدو سره به موږ پرمختګ وکړو. وال سټریټ ژورنال امریکایي ورسپانې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه یوه مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې لیکي د امریکا په کانګرس کې د نیویارک ایالت د ډیموکرات ګوند وکیله نیتا لووی چې د کانګرس د بهرنیو مرستو د کمیټې مشر هم ده وایي کله چې خبره شوه په افغانستان کې د امریکا د مرستو په شمول په میلیارډونو ډالر د کابل هوایي ډګر لارې ایستل شوي نو په کانګرس کې له افغانستان سره د 3.9 میلیارډو ډالرو بودیجې څخه ملاتړ پرېښود. ورسپانه لیکي میرمن لووی له افغانستان څخه د پیسو ایستل ظالمانه وبلل او د کانګرس یو وکیل وویل چې د کانګرس د ارزونې د کمیټې مشر جمهوریت غوښتونکی ډیوډ اوبی هم د میرمن لووی ملاتړ کوي. د کانګرس د بهرنیو مرستو د کمیټې مشر وایي تر هغې چې ډاډ حاصل نه کړي د امریکایانو د مالیو له پیسو څخه به په افغانستان کې ناوړه ګټه نه اخیستله کیږي او د امریکا د مرستو پیسې په اداري فساد کې د ښکېلو افغان چارواکو د نشه یي موادو قاچاقوړونکو او ترورستانو جیبونو ته نه ځي، د یوه سنټ مرسته به هم افغانستان ته مناسبه ونه ګڼي. ورسیز ژورنال لیکي د دوشنبه په ورځ په رسمي ارقامو کې وښودل شوه چې له 2001 میلادي کال راهیسې له افغانستان څخه 3.3 میلیارد امریکایي ډالر ایستل شوي او دا هغه پیسې دي چې د کسټم یا ګمرک چارواکو ته قانوني ښودل شوي دي. ورسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وان فلیپ کراولی د دوشنبه په ورځ وویل د افغانستان حکومت په تدریجي ډول له هېواد څخه په تلونکو او راتلونکو پیسو باندې د څارنې توان پیدا کړی او چارواکي به د کانګرس د بهرنیو مرستو د کمیټې مشر ته وضاحت ورکړي چې د کابل او واشنگټن حکومتونو دواړو د مرستو د پیسو د حساب کتاب په اړه اصلاحات راوستي دي.
ازادي رادیو اورید سهار 8 بجې او 20 دقیقې دي. د تورخم په سرحدي خارګوټي کې افغان دکاندارانو او کاروباریان د څخلو د پاکو بول نشټوالي سره ټکوي. دکاندارانو وایي په هر څه کې مو د فساد خبره اوریدلې و خو په اوبو کې مو د اداري فساد خبره کله نه اوریدلې. دوی وایي اوس معلومه شو چې د تورخم د ښاروالۍ چارواکي په اوبو کې هم اداري فساد پراخه کړی دی. په دې اړه دوه فقره پور لري.
د تورخم د سرحدي خارګوټي دوکاندارانو او سوداګرو د سې شنبې په ورځ ویل یو بوشکه وبو په شل افغانۍ اخدي او لدی وجنه له سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو ویل
زبانو معدل خالق تورخم دوکاندار دا یو د وبو مشکل له چوبنه پیدا کیږي د غي وټاب کو وبو من په شل افغانۍ باندې اخلو ته ویل چې لګیدل هغه د بوشکو وبو والا راوړي بیا دا غو نم په شل په بوشکا اخلو.
مانو احمد شاه مندوزه تورخم یو دوکاندار يم. هغه ټول چې په تورخم کې د غي پټیکا کړه ده او د وب خرڅي په خلکو باندې 50 روپے ټاپ کا او غیب عدل ته مونږ باندې خرڅي هغه دانو ریډو کې ریډو مونږ باندې خرڅي او د سرکاري ټیول د خپټکی ور کړه ده څوک چې چلے هغه 50 روپے یو ټاپ کو وب خرڅي دا څوک ور کې ناشته 50 روپے یو ټاپ کو وب خرڅي او 50 هغه به نور کړئ دوه خپل مونږ سره بس دلته را تراوړي دکانونو ته.
محمد افضل دلته ګریسو کار کوم. مشکل هم دغه د اوبو مشکل ده چې بس رورجان ټول مشکلات هم دغه اوبو سره مخامخ ده. کار یادم نه ده لس روپیا ټپ کړه هغه په شل خرڅ کې شل په سلوي خرڅي دلته موږ خپل د اوبو راوړو خو بیا مال څه شاروالۍ والا پیسې اخلي زموږ نه مفتنه ورکوي اوبو
خو تورخم خاروال امیدالله شینواری وویل دوی په بوشکو کې اوبه نه خرڅوي او دا نور دي چې اوبه خرڅوي. د وویل
چې موږ خاروالۍ خلکو ته اوبه ورکوو او د هغې یو شل پرون له خمس سره په تفاهم باندې موږ سیس ټاکلی دی تقریبا څو کاله جریان لري او دغه چې په کراچو کې اوبه راوړي دا دوکانداران خپله د خلکو نه اخلي د عامو خلکو نه چې په کراچو کې راوړي. خاروالۍ په چا باندې اوبه نه خرڅوي په هېڅ دوکاندار باندې اوبه نه دي خرڅ کړي او هغو ته پایپونه تېر کړي دي او د خپلو پایپونو نه دوی استفاده کوي. نو موږ په نظر کې لرو څلور دانې واټر پمپونه چې نور په تورخم کې اوس جریان لري د دې قرارداد چې بلند ورځو کې کار شروع کړي یا هفتې وروسته کار شروع کړي او بل پنځه جمعه کې کار شروع کړي باندې باندې موږ کار کوو او د خلکو مشکل تر اوسه پورې موږ سره څوک په دې مورد باندې تماس کې شوي یا ښاروالۍ ته څوک نه دي اړ شوي چې راشي او خپل مشکل موږ سره شریک کړي.
خو دوکاندارانو وویل ښاروالۍ اوبه په اجاره ورکړي او اجارهداران دا ناروا کوي چې ښاروالۍ ورته په رڼو سترګو ګوري خو غم یې نه کوي.
د تورخم په سرحدي ښارګوټي کې د افغان دوکاندارانو او کاروباریانو د ستونزو په باب مو راپور واورېد چې وایي د څښلو لپاره پاکې اوبه نه لري او یوه ډبه اوبه په شل افغانۍ اخلي. احمد شیبر سلو ته راغلی. وخت اته نیمې بجې دي. د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکي راوروي.
د افغانستان لوی څارنوال په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر تورن کړی دی چې د افغانستان په عدلي چارو کې لاسوهنه کوي، خو په کابل کې د امریکا سفارت وایي د امریکا د سفیر خبرې د افغانستان له لوی څارنوال سره شخصي بڼه لرله او سفارت په دې اړه تبصره نه کوي. د افغانستان لوی څارنوال پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې کارل آیکنبیری د دفتر ته ورغلی او ورته ویلي دي چې باید د یوه خصوصي بانک مرستیال او د حج او اوقافو پخوانی سرپرست صدیق چتری دوسیه جدي وسیړي. جنرال ډیوډ پټرویس چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د جنرال مکرسل پر ځای د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه معرفي کړی دی، وایي په افغانستان کې به د ملکي خلکو د مرتوب لید د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان د جنرال پټرویس غوښتي دي چې د ملکي خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي. د کندهار ښار په دولسم حوزه کې تیر ماښام د ماین چاودنه شوې ده. یوې امنیتي سرچینې چې د نوم له ښوول ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي دی. سپینه ماڼۍ وایي په امریکا کې د روسیې لپاره د جاسوسۍ په تور د یولس کسانو نیول به د واشنګټن او ماسکو د اړیکو د شکېدو پر هڅو تاثیر ونه کړي.
د خبرونه په دوهم نیمایي البته په وروستۍ برخه کې د ازادي رادیو او اوریدونکو پروګرام ځای شوی، خو د غراز به په امریکا کې د روسیې لپاره د جاسوسۍ په تور دی یولس کسانو نیونه او د نیونه د واشنگتن او موسکو د اړیکو د نیونه اغیز هم په راپور کې وڅېړو. خو اوس به بیا بلخ ته لاړ شو. په بلخ کې په مخدره موادو د روږدو کسانو ویل کېږي چې شمیر مخ په زیاتېدو دی، خو له بلې خوا دا هم ویل شوی چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د معتادینو د درملنې لپاره لازم مرکزونه نشته. په دې اړه له مزار شریف څخه سمیع الله غوښتون راپور لیږلی.
په بلخ ولایت په مخدره مواد دروګو کسانو شمیره د اندکنې وړ ده. د بلخ ولایت مخدره مواد د ریاست سرپرست احمد فرید عاجزی وایي د دې سره چې په دغه ولایت کې د تریاک او چرسو کښتونه صفر دي، خو د ګاونډي هیوادونو څخه په بیرته راستنه شوو کډوالو کې په نشه یي توکو اخته کسان په بلخ ولایت کې دروګو کسانو د لوړې شمیرې یو لامل بولي. بلخ ولایت کې په نشه یي توکو دروګو کسانو د زیاتوالي لامل د ایران هیواد څخه په بیرته راستنه شوو کډوالو کې لوړه شمیره مهاجرین جوړوي. خو د بلخ پانتون د اقتصاد پانځي د دریم کال معاصل لاجمیر افغانزای یا په نشه یي توکو د دخته کېدو په اړه بل نظر لري او وایي نشه یي توکو ته لیواله او بیکاره کسان هر ځای په اسانۍ سره نشه یي توکي پیدا کولای شي او زیات شمیر په مخدره مواد اخته کسان وروسته له درملنې څخه د مصرفیتونو د نشتوالي له امله بیرته نشه یي موادو ته مخ کوي.
بیکاري زیاته ده. یو ځوان چې بیکاره پات شو په نورو بعضي فعالیتو باندې لاس وی چې یو همدغه مخدره توکي دي. کله چې په ټولنه کې زیات پیدا شو ځوانان تلاسته ورغله تبن چې هغه استعمالي او په دې باندې روږدي کیږي، خصوصا په اطراف کې ډیر زیات ځوانان په مخدره توکو باندې روږدي دي. ځکه موږ نږدې نه ګورو چې ډیر زیات ځوانان فقط همدغه مخدره توکي لکه چرسو تاریاک دغه سکوي او په دې باندې روږدي دي.
د بلخ ولایت مخدره مواد ریاست سرپرست وایي چې دوی تیر کال شپږ پنځوس کسان د مخدره مواد د قاچاق او د هغې د زیرمه کولو په تور نیولي چې دا مهال توقیف دي.
پنځه شش نفر تحت توقیف بوده فعلا و با تعداد 44 نفر که
او چلو کسان در مخدره مواد په جرم په لند او محال عمر زندانی او یو شمیر هم نقد جریمه شوی دي. د بلخ ولایت مخدره مواد د ریاست سرپرست 2015 میلادي کال د سروې له مخې په بلخ ولایت کې په مخدره مواد درود او کسانو شمیره تر 13000 لوړه د زیاتېدو په حال کې و بلله. خو په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو د مخدره مواد او د جرمونو پر ضد مبارزه د دفتر مسؤلین په هیواد کې په نشه یي توکو درود او کسانو شمیره 3 میلیون زیات وګړي بولي او وایي چې په بلخ ولایت کې تر 15000 زیات کسان په نشه یي توکو اخته دي. د رودو کسانو په پرتله د درملنې د مرکزونو فعالیتونه کمزوري ګڼي.
په بلخ ولایت کې مو د مخدره موادو د روکتو کسانو د وضعیت او همداراز په دې اړه واوریدل چې ویل کیږي په دې ولایت کې د دغو معتادینو لپاره لازم د درملنې لازم مرکزونه هم نشته. او اوس به مخکې له دې چې د ازادي او اورېدونکو پروګرام در تخبور کړو یو نړیوال موضوع راخلو، سپینه مڼۍ وایي په امریکا کې د روسیې لپاره د جاسوسۍ په تور د یولس کسانو نیول به د واشنګټن او موسکو د اړیکو د ښه کېدو پر هڅو تاثیر ونه کړي. بل لور ته د اروپا او آسیا او اروپا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فیلیپ ګورډن ویلي امریکا هڅه کوي له موسکو سره همکاري زیاته کړي او د سړې جګړې د جاسوسۍ د وخت د پلونو نښې به پر دې اړیکو منفي اغیز ونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د عدلی وزارت وایي یو شمیر مشکوک کسانو دغه نیول شوو یو شمیر مشکوک کسانو له اوږدې مودې راهیسې په امریکا کې د فدرالي روسیې د استازو په څیرو کې د روسیې ماموریتونه پر مخ وړل او دو تنو یې په امریکا کې د فدرالي روسیې په استخباراتي پروګرام کې ځانونه شامل کړي وو. په دې اړه د ازادي راډیو خبري څانګې یو راپور برابر کړی چې له جانقا الکوزی مهم ټکي اورو.
د امریکا د عدلی وزارت وایي ټول ټال یولس کسان چې نیول شوي په متحده ایالاتو کې په جنایي جرمونو کې د ګډون او په غیر قانوني ډول د روسیې د استازو د معرفي کولو په دوه جلا تورونو تورن شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو فدرالي قانون هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د امریکا د لوی څارنوالۍ له مخکنۍ خبرتیا پرته دي د بهرنیو حکومتونو لخوا په دې هیواد کې د استازي په نامه فعالیت وکړي. دا کسان د جون په ویشتمه د امریکا په مونکلر، نیو جرسي، یانکرز، نیویارک او ورجینیا کې نیول شوې دي. نیول شوې کسان تورن دي چې په غیر قانوني ډول د بهرني حکومت د استازي په نامه عمل کړي. کچېری مجرم وپیژندل شي نو د 15 کلونو بند په سزا به محکوم شي. په نیول شوو کسانو په خاص ډول په دوه وي د پیسو سپینولو تور هم لګول شوی چې د دې جرم لپاره په امریکا کې د 10 کال بند سزا ټاکل شوې ده. د امریکا د عدلی وزارت وایي دا کسان د نیویارک په جنوب کې د اف بی آی عدلی وزارت د ملي امنیت د څانګې او د لوی څارنوالۍ دفترونو د څو کلونو کار په نتیجه کې نیولې دي. د امریکا حکومت هغه پیغام اورېدلی چې دوه کسانو یعنی ریچارډ او سینتیا مورفی ته د روسیې د استخباراتو د ادارې لخوا له مسکو څخه استول شوی و. په پیغام کې ویل شوي تاسو د امریکا متحده ایالاتو ته د اوږدې مودې ماموریت لپاره استول شوي یاست. ستاسې زده کړې، بانکي حسابونه، موټر، کورونه او نور ستاسو د ماموریت په ترسره کېدو پورې اړه لري. د مثال په ډول تاسو باید د امریکا د پالیسي جوړونکو حلقو سره اړیکې ټینګ کړئ او استخباراتي معلومات راوستوي. په 2015 میلادي کال کې ټایم مجلې لیکلي ول چې لسلو زیات روسی استخباراتي چارواکي د امریکا په متحده ایالاتو کې فعالیت کوي. د امریکا د ایموري په پوهنتون کې د تاریخ او سیاست د څانګې استاد ښاغلی هاروی کلهر چې په امریکا کې د کاجیبی راپورته کېدل او پر زیدل تر سرلیک لاندې کتاب هم لیکلی، په دې اړه وایي
I think everybody assumes that foreign countries particularly
the فکر کوم هر سړی دا سنگیری چې بهرنی هیوادونه په خاص ډول هغه بهرنی حکومتونه چې د امریکا له متحده ایالاتو سره پیچلي اړیکې لري هڅه کوي استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، خو دا په یقین سره ستر عملیات وو او حیرانوونکې پیښه وه.
د بهرنیو هیوادونو د جاسوسۍ خبره څه نوې نه ده او دا کار په تیرو وختونو کې زیات تکرار شوی. په روسیه کې د امریکا په سفارت کې د سی یو مامور ځان د بهرنی خدمت د استازي په نامه او په امریکا کې د روسي جاسوس ممکن هم په همدې نامه ځان معرفي کړی وي. که جاسوسان افشاشي نو د رسمي معافیت له مخې ممکن له هیواد څخه وشړل شي. په 2001 میلادي کال کې د امریکا د وخت جمهور رئیس جورج دبلیو بوش شاوخوا 500 تنه روسي ایجنټان له هیواد وویستل. امریکا دا کار د هغه امریکایي په بدل کې کړی و چې روسیې امریکایي تبع رابرت هانسن د جاسوسۍ په تور ونیوه. هانسن چې د اف بی آی استخباراتي ادارې مامور و دا مهال د روسیې په یو سخت زندان کې د عمري بند سزا تیروي. خو د دې لسو روسانو له نیولو څخه داسې بریښي چې مشکوک کسان معافیت نه لري او د امریکا د عدلی وزارت په وینا دې کسانو د اوږدې مودې راهیسې په غلطو نومونو یا څیرو فعالیت کاوه. پروفیسر کهلر وایي
کسان ډیپلوماتیکي معافیت نه لري، په غیر قانوني کټګوري کې دي او هیڅ ډول ډیپلوماتیکي مسؤلیت نه لري. په دې توګه دوی زیات په خطر کې دي او ګمان کیږي چې زیات استخباراتي معلومات یې ټول کړي هم وي.
نیول شوي کسان به یوې فدرالي محکمې ته احضار شي.
د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین هیله څرګنده کړې چې داسې پیښې به پر هغو مثبتو هڅو چې د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره په وروستیو کې شوي دي تاثیر ونه کړي. او اوس هم د ازادۍ او اورېدونکو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم د خپل کوربا صالح او نورو همکارانو سلامونه ومني په اوسنی پروگرام کې د سولې په اړه د اوریدونکو څو پیغامونه خبرو بیا په خوست کې مو د افغان محصلینو لیوی نوی هڅه خبرو
موږ د افغانستان شرایط او د شهادت جامع اجام او استاد ریاست امکانات ته په کتل سره یو ژوندۍ د ویني بانک جوړ کړی
په دې ولایت کې محصلینو د ویني یو ژوندۍ بانک جوړ کړی دا چې څنګه په همدې پروګرام کې پوره معلومات ترکو ورسته ستاسو بیلابیل پیغامونه خبرو چې پر بیلابیلو مسایلو دي دا پروگرام په پیل کې د سولې په اړه د څو اوریدونکو پیغامونه ګڼ اوریدونکو په افغانستان کې د اوربند او له سولې زلارې د سولې غوښتنه لري دغه پیغامونه یو په بل بسې خبرو
نثار احمد د دکی د کلی متاثر په تماس کې اول ټول افغانانو ته سلامونه او دا د سلام نه درې چې جمهور صاحب نه او د پارلمان او د ولسي جرګې له زمونږ دا خواسته باید چې طالبانو سره دروغ جوړ نه د خبرو اترو نه مخکې به اوربند وشي لکه چې داسې دردناکې پېښې او زیانونه لیدي او عام افغانان پکې وژل کېږي د دې به څه مزه وي داسې جوړې به څه مزه وي او خارجیان باید په دې کې خپل نظر روښانه کړي ځکه چې یو خانه دا خبرې دي چې روغه جوړه کېږي او بل طرف نه چالدنې دي او جنګونه دي د داسې روغو جوړه به څه مزه وي وسلام
مان هم زفتار خان دا در کابل د ارزان قیمت نه غږیږم زما سلام د ټولو د افغانستان مشرانو ته ورسیږي لکه ربانی استاد سره د نورو مشرانو همیشه د ډیرسو کالو کې دوی په خپل بې انتفاقۍ باندې په یو بل باندې تورونه لګولي دي خدای دې وکړي دغه ملا عمر سره جکس د دې ربانی د پاره د خطر د جکس چې خپل شرطونه وړاندې کول د افغانستان جوړښت نه مانو وسته خدای وکړي چې د بیا رجکسو د ملا عمر سره د شي ځان جوړ کړي چې د افغانستان دوران وجار مظلوم افغانستان خلکو ته وګوري او نه خپل شرطونه ته
ټول افغانان د هيئت له وسلې څخه لاس واخلي او امن په وطن کې راوړي وسره
زه میرویس لاندې کوتل خبرې جنسي نه خبرې کوم نو زه خدای په لږ ارزښت رسول ته وګورئ چې دا نور بې ګناه خلک نه خطلوي او کېدې د فاصله کېدې نور او فریدې د حکومت چې په قرار مانی حکومت وکړي او د بې ګناه خلک او بې ګناه سپینګیرې او ماشومان او زنانه نه خطلوي او بیا مې خاص د ګلبدین او ملا احمد عمر دی کسه د دغه ته زما دا خواسته چې دا ګوره جان ته مجاهد وي ځان ته قهرمان وي بس پریدا او ګلبدین او ځان ته مجاهد یو سر لوړې وای بس پریدا چې د افغانستان نور جوړ شي د دې شي نه لاسره ګنګا ټول دا شیشته شي دن کې افغانستان به کور کېږي به ور کېږي دا ټول ګناه د دې په غاړه دا دی مانو دي مجاهدین
مانو مامو دا وته خلک لري زړه کوټ خبرې کوم د بیان ازادي او لسونو حق دی تعلیم او تربیه افغاني ماشومان حق دی موږ په افغانستان کې د کلاشینکوف تعلیم نه غواړو
د یو ماشوم اوریدونکو پیغام وو چې ویلې په افغانستان کې د کلاشینکوف تعلیم نه غواړو د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامنی ده د همدې کلاشینکوف له لاسه په اکثرو پیښو کې ملکیان وژل کیږي او یا هم ټپیانېږي خو ټپیان وینې ته ضرورت پیدا کوي یو شمېر محصلینو له خوست ولایت د وینې ورکولو پروګرام پیل کړی او اوس یې دغه نوښت هلمند ولایت ته هم غځولی چې تر ټولو ناامنه ولایت ګڼل کیږي په خوست کې شاوخوا 1300 محصلینو او ځوانانو دغه راس په هلمند کې 1500 ځوانانو نمونه لیکلي او د ضرورت په وخت کې به ټپیانو ته وینه ورکوي د دې پروګرام له یو تنظیمونکي داوود افغان سره مې خبري وکړې چې دغه هڅه په کوم هدف پیل کړې ده
لومړی موږ دغه هڅه د خوست له پوهنتون څخه شروع کړله چې په خوست کې دغه ترافیکي او امنیتي چې ډېر زیات دي نو اول د محصلینو څخه دغه حرکت شروع کړي هلته مو بانک کې ټاکي تقریبا په تعداد تاول اور دزر خاوشت او اول شرا د تل خو کتان تر رسیدلی فقط د او طلب ځوان راځي او خپل نمونه لیکي د الکا په وخت کې کچيري ضرور اصل خلکو تخپل وینه ورکوي دوه مرغله د حرکت په جلمن کې چې په جلمن کې هم جنگونه روان دي هم چې ترافیکي پیښې ذاتي دي نو دلته موږ د حرکت شروع کې سرطان په دوهم تاریخ باندې او تعداد اول اور باندې ولسمه کتان تر رسیدلی او لړې میرامه لري د ستنام
دا کسان څوک دي ستاسو سره چې ملګری دي، محصلین دي او که نور خلک دي؟
په خوست پوهنتون کې چون هغه پوهنتون یو فعال پوهنتون دی، د محصل د وینې بانک په نامه بانک فعال کړی، او چون دلته په هلمند کې پوهنتون رخصت دی، دلته مو د ځوان د وینې بانک په نامه باندې دغه کار کړی، د ځوانانو د وینې بانک او مکتبونه موسسات شوي دي. یعنی د مکتب د ښوونځي زده کوونکي د پوهنتون د معلمین د علوم د لباس ټول ځوانان کولی شي، حتی عادي ځوانان کولی شي خپل نمونه په دې پروسه کې سات کې کله اچات یې شو راځي خپل مینه ورته ورکړي په وخت باندې.
بله، په هلمند کې چې دغه سلوي پیښه کېدلې تقریبا دوه کاله مخکې، زما په یاد دي چې دوی به همیشه په بازارونو کې اعلانونه کول، د خلکو څخه به غوښتنه کوله چې راځي وین راکې، بیا به کسان حاضرېدل. اوس دغه ارتیا تر کومه حده پوره شوې ده چې تاسو په دې برخه کې د مرستې لاس ورغځولې؟
الحمدلله، زه زیری در کوم دغه حرکت چې موږ په خوښ کې شروع کړي، په دې ترتیب موږ شروع کړي چې ځوان راځي هغه خپل نومونه لیکي او شاتامه د هغوی د وینو ګروپ فنومني، بیا اعلان کولو ته ضرورت نشته، هغه خپل ټلیفون شمیره د هغه نفر شته، به هر ګروپ چې په کار یې ځان سوي او راځي هغه خپل وینه ورکوي. نو په خوښ کې حرکت چې موږ شروع کړي تر نن سهار پورې تقریبا 15 شپږ کسان وینه ورکړي، او اوس یې ماته زنګ وایي دوه نفر نور په کار ول. د وینو ګروپونه د ټولو معلوم دي، علي شمیره د ټولو معلومه ده، اعلان کولو ته هیڅ اړتیا نه پیدا کیږي. نو چې کله وینه ضرور شي هغه مشخص نه پسته زنګ وو او هغه راځي هغه خپل وینه ورکوي. نو د هلمند پر دې تاسو چې معلومات ترلاسه کړم، تر نن ورځې پورې دغه بانک څخه تقریبا 9 کسان وینه ورکړي، او ټول تر هغه چې سمه ده کسانه چې مخکې درته تشکې په دې سلسله راځي او هغه خپل وینه ورکوي.
یعنی د روغتیا ریاست
له مهمې څخه تر نن پورې
ضرورت پوره سوه دی، پخوا به دوی همیشه وینې ته ضرورت درلود، اعلانونه به کول په بازارونو کې چې کله به دغه غټې پیښه کېدلې، اوس دغه ضرورت پوره سوه دی؟
په تعداد یولس نیم سوه کسانو باندې خپل نومونه لیکلي او ایله دولس تر اوس ساعته پورې مصرف شوي دي. نو انشاءالله یولس نیم سوه کسان چې ګړۍ مې رامه لري، نو کېدلی شي تعداد لا نور هم زیات شي، خدای افغانستان له بدې تېښته خلیرې لري، نو کېدلی شي چې تعداد به درې زره کسان ته ورسي او دوه درې زره کسان د ټول افغانستان لپاره چې باید کې فکر کوم. او په هلمند کې خدای بل پرمختګ مو شو چې وادي صاحب د هلمند محمد ګلاب منګل او ټول ولایتي شورا خپل نمونه په دغه پروسه کې لیکل نه کومه.
او دا معلومات راکې چې دغه کسانو چې نمونه لیکلي دي، دوی به په منظم ډول وینه ورکوي پس له ټاکل شوی مودې څخه یو ځل د پاره وینه ورکوي؟
دا خو تعداد ډېر زیات دی، ته چیر مثلا دغه تعداد ځانم پرس ولا او نور ضرورت نو ورس لا غدرو تلوري نشته چې دوی ورته تیم کړی دغه په منظم ډول دی او خپل وینه ورکوي. او الحمدلله په هلمند چې خدوانان به شي جات د ولسوالۍ څخه هم خلک راکړل سي او دلته شونځي وای او یا په پونتن کې داخله خسي یا دنه په دال مالمین او دال مشفاف کې، نو ان شاء الله تعالی دوم ځل به شي. بل ځوان ته مارټام پیدا نشي چې هغه ته بیا زنګ وي چې تراسه بیا وینه ورکړي.
بله، خو په افغانستان کې همیشه شکایتونه کېږي، خپل دغه چارواکي هم یادونه کوي چې دوی د وینې ساتلو لپاره هغه پرمختللي یخچالونه او ماشینونه نه لري او کلري برېښنا منظم نه ده. د دغه وینې د ساتنې لپاره تاسو فکر کوي چې دوی به ظرفیت لري، یعنی دغه وینې به ساتل سي تر ډیر وخت پورې؟
مننه سړی صاحب، موږ د افغانستان شرایط او د صحت عامې اجعام او اقتصاد ریاست امکانات ته په کتل سره یو ژوندۍ د وینې بانک جوړ کړی. ژوندۍ د وینې بانک په دې معنا چې ځوانان راځي هغه خپل نومونه لیکي، د وینې ګروپ معلوموي، وینه نه ورکوي، چون صحت عامه دغه د ساتلو امکانات نه لري. لکه تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله اړتیا پېښ شوه د اړیکې شمېره موجوده ده، راځي زنګ ورته وایي او هغه خپل وینه ورکوي. او په صحیح لحاظ که چیرې وګورو، دغه وینه ډېره بهتره ده نسبت هغه وینې ته چې ساتل شوې ده. د عام روغتیا رئیس وویل وایي که چیرې په وینه باندې چې ساتل شوې دوه ورځې تېرې شوي او هغه وینه چې د انسان په وجود کې تازه پرته وي، هغه په کراتو کراتو تر هغه وینې چې ساتل شوې بهتره او ښه ده.
تاسو دغه انساني کار چې پایل کړی دی، پایل مو له خوست څخه وکړي او اوس هلمند ته تللي یاست، په نورو ولایتونو کې به هم دغه سی یوه هڅه پیلوي؟
او الحمدلله، ما ته لکه نار څخه ځوانانو زنګ وهلی، له شبرغانه څخه ځوانانو زنګ وهلی، له پکتیا څخه ځوانانو زنګ وهلی. ان شاء الله تعالی دا به یو ملي حرکت وي، او زه ان شاء الله تعالی ډاډ درکوم چې پراتلونکو درو څلور میاشتې کې په ټول افغانستان کې دغه د وینې بانک جوړ شوی وي. او سره د دې موږ د سرحد د پورې غاړې مشران سره هم په تماس کې شوی، مثلا محمود خان اڅکزی او اسپنجار ولی خان چې اوس پاتې دي، چې دوی هم دغه ځوانانو د وینې بانک جوړ کړي. یو خو به دغه د هیواد پالنې روحیه په دې شکل قوی سي او غښتلی به سي. او دریم ګام دا دی مول چې ټولو نړیوال ته به دا ثابته کړو چې افغانان د نړۍ یو سوله خوښوونکی ملت دی. لکه دوی خپل په تورو طبیعاتو کې تل دا وایي چې افغانان یعنی جګړه، اوس موږ ورته ثابته کړو چې جګړه نه بلکې ژوند ژغورونکي لکه د نورو د ژوند د ژغورلو لپاره موږ خپل د تن وینه ورکوو، خو دوی به برعکس نور کارونه کوي. فقط هدف مو دغه دی چې د خلکو ژوند وژغورل شي او دغه د نړیوالو د تورو تبلیغاتو پرده دغه ځوانان څیرې کړي چې اوس هغه حرکت پیل کړی.
تاسو چې دغه هڅه پیل کړې ده، آیا د همدې دپاره چې پیسې ترلاسه کوي یا شهرت ترلاسه کوي، او که یا ستاسو مقصد همدغه دی چې دغسې یو بشري پیغام له ځان سره ورسوي چې مرسته څوک ستاسو سره کوي په دې برخه کې؟
مننه سړی صاحب، هر حرکت چې په دې افغانستان کې رښتیا هم شروع کېږي دغه اعتماد او باور ختم شوی. خو زه انشاءالله تعالی تاسو ته ډاډ درکوم چې دا داسې یو پروسه او پروژه نه ده چې موږ له خلکو څخه وینه د خلکو څخه پیسې واخلو، ځکه دا یو ژوندی بانک دی. د طلب ځوانان راځي خپل نومونه لیکي، د اړتیا په وخت کې ورځي هغه خپله وینه ورته ورکوي. نو په دې وخت کې امتیاز نه ماته رسېږي، نه هغه خلکو چې ما سره همکاري کړې، نه هغو ته رسېږي، نه وینه ورکوونکي ته ورسېږي. ځکه هغه د باغران یو سړی مثلا راځي او د نادالي ولسوالۍ یو ځوان ورته وینه ورکوي. نو په دې کښې خو هېڅ کوم امتیاز نشته، او نه موږ له کومو دونرانو او داسې نورو ادارو سره په تماس کې شوي چې تاسو زموږ سره کومک وکړي. فقط یو کومک موږ د دوی څخه غوښتی دي چې دغه زمینه د غونډې کولو دي موږ ته مسایله کې. ځوانان په خپله راځي دلته سبتینام کوي، په هلمند کې یو هلمندی ورور لو کوي خپل خولې تویوي، یا په خوست کې یو خوسۍ ورور لو کوي خپلې خولې تویوي، او د هغه خولو هغه حاصل چې د پلاس راوړی په هغه باندې موږ تعلیم او تحصیل کوو. نو موږ هم باید د دوی دغه حق په ځای کړو، د دوی ژوند وژغورو. او بل په افغانستان کې تر ډوډۍ دغه هم اشه ده، اړتیا ده چې دغه ځوانانو دغه ګام ته فکر شوی او دغه کار مو شروع کړی. نو انشاءالله تعالی زه ډاډ درکوم که چیرې چا یوه ورته تر اوسه پورې ثابته کړله، نو موږ به خپل له دې پروسې څخه تېر شو، او دا به ډېره شفافه پروسه وي، ځکه د ځوانانو یو حرکت دی او په احساس یې ولاړ حرکت دی.
په خوست او هلمند کې مو د افغان محصلینو په نوښت د وینې ورکولو د پروګرام په اړه واورېدل چې دوی په وړیا ډول د ضرورت په وخت کې اړو کسانو ته وینه ورکوي، او وایي هدف یې یوازې له خپلو اړو هیوادوالو سره مرسته ده. ګران اورېدونکو، آیا تاسو هم دغه ډول کومه هڅه پیل کړې ده؟ که هو، خامخامو له خپلو دغه ډول بشري هڅو خبر کړئ. په ازادي اورېدونکو پروګرام کې به تاسو خپلو هیوادوالو ته په دې اړه معلومات ورکړي. د ټلیفون په دې شمېرې خپل ټلیفوني پیغام راته پرېږدئ: 0 3 3 1 شمیره بیا تکراروم: 0 3 3 1. اوس به له خپلې همکارې ډاکټرې فریدی هوډ سیفي څخه وپوښتم چې د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مخته وړي. فریده جانې، که دا معلومات راکړي چې آیا وینه ورکول د انسان بدن ته زیان لري؟
دا دې پورې مربوطه ده چې د یو انسان خپله صحت څنګه دی. که یو صحتمند انسان وینه بل چا ته ورکړي، هیڅ تاوان نه لري، په دې خاطر چې د انسان بدن هر کله یو مقدار ذخیره شوی وینه لري. او د بلې خوانه کله چې موږ وینه ورکوو، نو دغه د وینې هغه وینې جوړونکي برخې د بدن، مثلا دا د اډوکي ماغزه، یعنی هغه په دغه کې ورته مخ وایي په افغانستان کې دغه اصطلاح ډېره دغه ده، یعنی د اډوکي دغه د نننۍ برخه چې د دې کې د وینه جوړیږي. نو کله چې څوک وینه ورکړي، دا د وینې مایع برخه چې پلازما ورته وایي، دا دوه درې ورځو کې بیرته هماغه خپل حد ته راځي، او د وینې سره کرویات او دا نور چې تر څو هغه خپل پاخه حد ته رسیږي. که یو صحتمند انسان وي، معمولا په 6-8 ورځو کې، او په عمومي توګه داسې یو تقریبي حد کې ویلی شو چې 50-55 ورځو کې انسان بیرته هغه خپل عادي حالت ته راتلی شي.
یعنی یو انسان که یو وری وینه ورکړي، څومره وخت بعد باید بل ځل وینه ورکړي؟
یعنی دې دپاره کومه خاصه قاعده نشته چې موږ ووایو چې یو انسان څومره وخت بعد وینه ورکولی شي. دا دې پورې مربوطه ده چې بیا هم چې د ده وینه وکتلی شي چې څنګه ده، یعنی هماغه هیموګلوبین چې ورته وایي هغه وینه وکتل شي چې څومره وینه ده، کې آیا دا د دې توان لري که نه. مثلا په امریکا کې ځینې کسان دي چې په کال کې وایي چې تر 3-4 لیترو پورې وینه په کال کې 2 ځلې ورکوي. یعنی دا د انسانانو هغه صحت پورې اړه لري، او دې پورې اړه لري چې څنګه مثلا که یو څوک خپله د وینې په کموالي اخته دی او هغه وینه ورکوي، دا خو د ګټې په ځای تاوان نه شو.
اول ځل وینې چې څوک ورکوي، څومره وینه مقدار باید څومره وي؟
هر څومره چې کمه وي، تر 500 cc پورې هم خلک کولی شي وینه ورکړي. اما په ټولو حالاتو کې د ډاکټر مشوره، د مریض معاینه، په تیره بیا د مرضونو لحاظه باید وکتل شي. مثلا که یو څوک تبه لري، په لویدیځو هیوادونو کې د ایچ آی وی ایډس مسله ډیره عمده ده، په افغانستان کې هم په دې وخرو کې راپورونه وو، او د زیړي مسله مثلا په افغانستان کې دا د تور زیړي خبره ده، دغه شیانو د لحاظه باید وکتل شي. او یو بله مسله دا ده چې هغه کسان چې هغه اول دونر وي، یعنی اول ځل چې وینه ورکوي، په دغو کسانو کې ډیره مهمه ده چې کله کله داسې یو ریاکشن شانته شي، داسې فکر کوي چې ډول حساسیت غونته کوي، مثلا وینه ورکی یو مقدار فشار الکتریکی دا شینو بیا یو څه تکلیف ورته لک پیدا شي، چې همدې وجنوي چې سوک چې وینه ورکی یو څه وخت لپاره باید په هغه حالت کې چې وینه استي یا پروتوي نظر باید پانه سیږي. دغه شیان شته چې البته هغه کموزینو کې چې وینه اغستل کیږي نو هغه په دې باندې مسلکی لحاظ ډیر پوهیږي او بیا خپل ځانګړي توصیه کوي هغه دونرانو ته یا هغه چاته چې وینه ورکی.
او زما وروستۍ پوښتنه دا چې کله یو څوک وینه ورکوي څنګه غذا باید وخوري چې هغه وینه چې د ورکړې ده چې هغه بیرته پوره کړي؟ تاسو توصیه کوئ؟
ما ته ویلي چې که هغه انسان چې صحتمند انسان وي، د انسان په وجود کې دومره ذخیره وینه شته چې که هغه ورکړي دومره ډیره هم مهمه نه ده چې اوس هغه دې لپاره خاص خاص شربتونه وخوري او خاص خاص خوراکونه وخوري. همدغه عادي روزمره خوراک هغه شیانو کې چې شنه پاڼه ده، مثلا پالک. مثلا په افغانستان کې یو ځل یو سروې شوی و، ویلي و چې دغه شفتله نه ده، موږ او تاسو پرې کم نظر ورته ګوري، شفتله ډیر ښه ډیر اوسپنه لري، مڼې، مثلا نور خوراکونه چې وکولی شي چې د بدن یو څه تقویه کړي. مګر خاصه یو ځل که څوک وینه ورکوي، دې لپاره دومره ډیر د غم ضرور نه دی چې څوک اوس نو ډیر خاص انتظام شروع کړي چې ولا ځنو د وینې په کموالي اخته شویم.
ډیره مننه، ژوندې اوسه.
مننه تانه.
ډاکټره فریده هوډ سیفی بچی د وینې ورکولو په اړه معلومات راکول نه موړي وویل چې کچری په ټاکلې موده کې انسان وینه ورکړي بدن ته نه یوازې دا چې تاوان نه کوي بلکې ګټه هم کوي. اوس د اوریدونکو ګڼ نور پیغامونه له تبصره پرته خبرو.
زه نصرت الله د ننګرهار ولایت د بټیکوټ نو سوالی د داګي د کلی څخه. دا چې ذکر دي د حکومت اته کاله تیریږي، خو زمونږ په دغه کلی کې چې د داګي د کلی په نوم یادیږي تر اوسه د څکلو اوبه نشته دی، نه د چارواکو زمونږ او نه د حکومت کومو مامورینو نه کوم ماسې راشي هره ماسې څه سروې وکړي او زمونږ څکلو اوبه غم نه خوري. زمونږ په ډېر لوی کلي کې هم دوه کویان دي چې هغه هم یو وران دی او یو جوړ دی چې ټوله ورځ یې اوبه روانې.
زه متعویر د غورماش ولسوالۍ څخه تماسي. د غورماش ولسوالۍ کښې هېڅ نوع آبادي او بیا رغونه نه ده شوې. له دې قبله د مفران کرزي صاحب څخه هیله کوم چې د غورماش په مربوطه کلیو کښې د بیا رغونې پروګرامونه پیاده کړي. وسلام.
زه عبدالرحمن خبرې کوم، د چراسیات ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د دولت له خوا نه کرزي صاحب نه مونږ سره کومکونه نه کېږي، باید مونږ سره د کوټو لرګي هر څه مونږ سره مرسته وشي، خپله هغه جوړ کړو. مونږ خپله وسه نه لرو چې مونږ جوړې کړو.
الحمدلله ولایت د شاجي د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما له چارواکو څخه دا هیله ده چې د خدای په خاطر د افغانانو باندې د لږ رحم وکړي، پر افغانانو د لږ پیسوی وکړي. دا دې نه کوي تر قیامته پورې. بمبارېږي دی، وزن کېږي دی، په نورو ملکونو کښې هم ده افغانان در بدره شوي دي. د خدای په خاطر نور ورته ووایاست، نړیوالو ته ووایاست چې په قدرت نه وي پرات، بیا دې د چوکۍ څخه لاس واخلي. که وکیلان دي، که وزارت داخله ده، دا ټول ووایي که نه شي ویلنه بیا دې له دې حکومت څخه لاس واخلي.
زه کندهار څخه خبرې کوم. عبدالله په کندهار کښې کومه ده، په واده کښې بم پټان یارمازې وو، هر شی چې وو دا چې وسو دا بېخي د اسلام په یوه مذهب کښې به دا څنګه دا څوک په کوم انسان دا خوښوي چې داسې کار دې وشي.
کله به چې د روسانو په وخت کښې روسانو مخامخ جګړه کښې د مجاهدینو نه یو شخص ونیم چې هغه به دا اتلس اوولس کالو په عمر وو، هغه ته ویلې هغه به یې بېرته خوشي کړو چې دا ماشوم دی او لوېدلی دی. اوس راځم خبرې ته چې طالبانو کوم یو اته کلن ماشوم په درد اړولی دی. دوی د اسلام دعوه کوي. ورور، اته کلن ماشوم به څنګه جاسوسي وکړي؟ هغه خو نه پوهېږي ماشوم دی. او که بیا هم چېرته یو خطاتې شوي نو طالبان باید هغې ته نصیحت کړی، ورته ویلې چې دا کار مه کوه. نو دوی د روسان نه هم بتر دي چې دوی دا رقم کارونه کوي.
زه د خوست ولایت څخه خبرې کوم. ما د افغانستان حکومت ته دا ارزو دی چې نن سبا چې کوم رسولان دي، قومندانان دي، دوې میاشتې یو میاشت قومنداني واکمني وکړي، هغه په یوې میاشت کښې داسې کارونه نه کوي چې هغه د ملت په ګټه وي. او دوی هسې پوهېږي چې دوې میاشتې ولسوالۍ مې دی یا دوې میاشتې مې قومنداني دی، او بیا به ځم بل پله چېرته به کور کښې کښېنم، بل کار به کوم. تا خپله جیب ډکه ټول چې جمو پوټه کولو لګیا دي. بیا افغانستان حکومت په دې کښې مهمې بیا ملټوي مهمې تیارې چارې وکړي.
ګل زمان یم، د ایران څخه خپل پیام ثبتومه. په افغانستان کښې د زندانیانو په حق کښې ډېر جبر دی، خصوصا د مواد مخدرو زندانان چې هلته مواد مخدر کرل کېږي. و بیا که یو بزګر ګیر کړي د لسو کیلو موادو تاریاکو باندې لس کاله پنځلس کاله قید ورکوي، ډېر ظلم دی. په خارجي کې شروع کې دونې قید نه ورکوي او محکمه یې هم په کلو باندې کېږي. هلته که یو پولدار، هلته که یو مجرم ګیر سي، مغوچ اخبار ګیر سي، هغه په ځای باندې ډالر ورکوي. نو خوار بزګر که ګیر سي، هغه پنځلس کاله په زندان کې تېروي او هېڅ توجه هم نه ورته کېږي. خواهش کوم د مسؤلینو څخه چې ودو بیچارهګانو ته توجه وکړي. کښت تاریخ په افغانستان کرل کېږي، دوی ته باید یو معمولي جرم ورکولای، نه دونې سنګینه جرم.
چرګان فارمونه شته او دلته یو مجهز نباتمسته. دلته چې چرګان کوم مرضي ورته راشي، نو بیا وړي پاکستان کوچ سالته په لباتوار کې چې ګوري چې کوي. نو دا زه د دوی څخه غوښتنه ده چې دلته یو ښه لباتوار جوړ کړي او دوایې راوړي چې خلکو ته ورکړي، باندې خرڅې چې خوښې دوایې وي او خارجي دوایې وي. دا خلک دلته ډېر مشکل دي ورسره او ډېر غټ غټ فارمونه دلته شته.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه و چې په خپلو سیمو کې د خپلو ستونزو